افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو چین ته د ولسمشر اشرف غني احمدزي د راتلونکي سفر څخه خبرو، همدارنګه به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو حال هم درکو. که وختونو ریپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار افغان حکومت ته د امنیتي ځواکونو په تجهیز کې د مرستې ژمنه وکړه. په هرات کې په مرکزی زندان کې لشترژه زرو تنو زندانیانو غذایی اعتصاب کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اروپا په ګډون د نړۍ په زیاتو سیمو کې د خلکو ازادي لا هم له تهدید سره مخامخ دي. د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې به مرستې کوي. شاغلی دوال له یو هیئت سره کابل ته تللی او نن یې له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره کتلی دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار افغان محصلینو ته د تحصیلي بورسونو ژمنه هم کړې ده. دغه هندي هیئت نن په کابل کې د افغانستان د حکومت د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره پر دوه اړخیزو امنیتي چارو خبرې کړې دي. د نوزاد ولسوال وایي کچېری مرکزی حکومت مرسته ونکړي دغه ولسوالي سقوط کوي. د نوزاد ولسوال سید مراد سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د بی امنیتي لامل سلګونه کورنۍ بې ځای شوي شونځي تړلې دي او خلک حتی د سر پنانه لري. د نوزاد یو اوسیدونکي د ازادي راډیو خبريال ته وویل
نوزاد در به در اوسه مشته داسې زوره کوي چې مشه دي پر غرو باندې واوښتلې لار مې بندې دي. غنم چې په لو کې تر وسه ولاړي باغونه پاک وچ سوله. آیا مشه څه وکړو؟ خپل ځان ته ور واچو.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن د نوزاد د ولسوالۍ یو شمېر خلک لشکرکات تللي وو او د حکومتي د هلمند د ولایت د ودانۍ په وړاندې اعتراضي غونډه کړې وه. په دې ارتباط به نور د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې واوري. او په هرات کې د استیناف د څارنوالۍ مسولین وایي چې د هرات د مرکزی زندان د دوهم بلاک لشترژه زرو زندانیانو نن د محبس دروازه په ځان پسې تړلې ده او هیچا ته د ورننوتو اجازه نه ورکوي. یو شمېر زندانیانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی لخوا په دې خاطر سوی دی چې د افغانستان دولتي ادارې د دوی وضعیت ته پاملرنه نه کوي او د دوی دوسیه په وخت نه څېړل کېږي. د غوزندانیانو ادعا کړې چې دوی غذایی اعتصاب کړی. د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به په دې ارتباط نور جزئیات واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اروپا په ګډون د نړۍ په زیاتو سیمو کې د خلکو ازادۍ له تهدید سره مخامخ دي. جان کیری نن په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي.
Freedom for people living in places like Germany and the United States that we enjoy today.
دوی هغه ازادي چې نن ورځ په امریکا او جرمني کې خلک خوند ورڅخه اخلي، لکه د خپل سیاسي رهبرانو د ټاکلو ازادي، د سیاسي اختلاف څرګندولو ازادي، د انتقاد کولو او د خپل فکر د بیان ازادي، خپل هدف ته رسیدو لپاره د مبارزې ازادي. دا هغه ازادي دي چې د نړۍ په زیاتو برخو کې لا هم تر تهدید لاندې دي. حتی په اروپا کې هم تهدید ورته پیښ دی. په اوکراین کې د روسیې تشدد باید پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په شمالي کوریا کې د درو امریکایانو لړلې د یو د خوشی کېدو لپاره هیڅ معامله نه کړې. جان کیرین په برلین کې وویل چې د شمالي کوریا له بنده د جفری فولی د خوشی کولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی سوی. جان کیری وویل چې دوی په شمالي کوریا کې د خپل نورو دوو نیول شویو امریکایانو په اړه لا هم جدي اندېښنه لري. شمالي کوریا تیر اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر د پرله پسې غوښتنو پر اساس یې له درو نیول شویو امریکایانو څخه یو تن خوشی کړی دی. نن په تهران او اصفهان کې زرهاو کسانو مظاهره وکړه او په خپل هیواد کې پر ښځو د تیزاب حمله وغندله. په تهران کې نن زرهاو کسان د خپل پارلمان د ودانۍ او په اصفهان کې د عدلیه وزارت په وړاندې راغونډ شوي وو او د ښځو لپاره امنیت ټینګړي نارې وهلې. په نننیو اعتراضونو کې په ایران کې د ښځو د حقونو مدافعینو او هغو ښځو چې د تیزابو حملې ورباندې سوي دي هم ګډون کړی وو. دوی پر ښځو تیزابي حملې چې په وروستیو کې د ایران په اصفهان ایالت کې زیات شوي دي جنایت وګڼل. او د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي منشي وایي کچری ټولي ضروری چاري تر سره شي د ایبولا وایروس له څلورو تر شپږو میاشتو وخت کې لمنځه تلای شي. د سر صلیب د چارواکي ویلي کچری په ایبولا اخته کسان په ښه ډول په انزوا کې وساتل سي، ښه درملنه یې وسي او هغه کسان چې پر دې ویروس مري په مسونو ځایونو کې خاورو ته وسپارل سي د ایبولا ویروس ورکېدلی شي. په عین حال کې متحدو ایالاتو اعلان کړی چې له لایبیریا، ګینیا او سرالیون څخه ټول پروازونه به تر دې وروسته په امریکا کې یو ځي یو ځانګړي هوایي ډګر ته ورځي څو امریکا ته ټول ورتلونکي مسافر تر ځانګړو طبي تدابیرو تیر شي. دا اوس د ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر راتلونکي چین ته سفر کوي. د دې سفر د ارزښت په اړه رپورټ لرو او د دې سفر په جزئیاتو مخبرو. همدارنګ به واوري چې د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو لړ مهم تعدیلات راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې د افغانستان د موجوده ستونزو په هوارولو کې به له دې هیواد سره همکاري وکړي. دوی د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه آخري امریکایي کمانډان له خپلو سرتیرو سره وتلی دی. په دې اړه رپورټ لرو. په ټولنیزو شبکو او یو شمېر انټرنټ پاڼو کې یو ځل بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه تازه ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي دي. دا مسله هم څېړلو له مقصد سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست چین ته د افغان ولسمشر سفر د دواړو هیوادونو د دواړخیزو همکاریو د ټینګښت په برخه کې مهم بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چین او افغانستان د خو روابطو په خاطر د ولسمشر دغه سفر چې راتلونکي اونۍ ترسره کوي له خاص اهمیت څخه برخمن دي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي هیله لري چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی سفر د نورو برخو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې او همکاري هم پراخه کړي. چین لمړنۍ هیواد دی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی د دندې له پیلیدو وروسته راتلونکي اونۍ په یو رسمي سفر ورځي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د دې سفر هدف د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ټینګښت دی. خغلی واحدی هیله وښوده چې دا سفر ښه لاسته راوړنې ولري.
ما امیدوار هستیم این سفر انشاءالله نتایج عملی ده.
دا وی مخیلمن یو دا سفر ان شاء الله عملی نتیجې ولري او په بیلابیلو برخو کې له چین سره اړیکې چې د سیمې یو لزوکمنو هیوادونو دی پراخ شي. دا سفر په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې په امنیتی، اقتصادي او تجاري برخو کې د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا وڅرخي. خغلی واحدی وویل تمه د ولسمشر په دغه سفر کې د چین له ولسمشر سربیره د دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره هم وګوري. د واحدی په خبره خغلی احمد زیبا د افغان سوداګرو لپاره د خو شرایطو د برابرولو په هدف له یو شمېر چینایي او افغاني سوداګرو سره هم په چین کې خبري وکړي. تمه ده په دې سفر کې افغان او چینایي چارواکي د همکارۍ تفاهم نامه هم لاسلیک کړي، خو د دې تفاهم نامې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. لدی مخکې په کابل کې د چین سفیر ویلي و هیواد د بیا رغونې له مخدره موادو سره د مبارزې او افغانانو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. یو شمېر افغان کارپوهان چین ته د ولسمشر اشرف غني سفر له اقتصادي پلوه ډیر مهم بولي او وایي چې باید ورڅخه ډیره ګټه واخیستل شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولسمشر احمد زی باید د لوی اقتصادي پروژو په برخه کې دغه هیواد همکاري جلب کړي.
دغه نوی اړیکې د چین سره چې هغه په سیمه کې یو لوی اقتصادي قدرت ته دغه خورا د اهمیت وړ دی. ولې افغانستان دولت کولی شي چې ډېر ښه مناسبات اقتصادي او سیاسي مناسبات د چین سره چین کې ترڅو پورې وکولی شي چې هغه زیرمې یا هغه منابع بالقوه چې ظرفیتونه ایجادوي چې هغه هم ظرفیتونه د اقتصادي و همچنان د کار موندلو او همدغه راز د راکړې ورکې تجارتي راکړې ورکې ته
سیډونکی وایي که افغان حکومت وتوانیږي د چین همکاري جلب کړي دا به د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره مهم اقدام وي. چین د نړۍ په سطحه له پیاوړو هیوادونو څخه بلل کیږي او افغانستان هم د نوموړي هیواد له تولیداتو نه ډیره استفاده کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د ساري اداره وایي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو لړ مهم تعدیلات راشي. د دې ادارې مشر د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې په دې قانون کې تغییرات او وضاحت رانشي نو خبریالان به له ستونزو سره مخ وي. په دې اړه له کابله د ناجیې صافۍ راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې تر توشي مخکې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې باید یو خپلواک کمیسیون رامنځته او هغو ادارو ته جریمه وټاکل شي چې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې قانون کې راغلي اصلاحات باید تعریف شي تر څو ورڅخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. نوموړي وویل که چیرې اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې لازم اصلاحات او دلات رامسته نشي نو د جمهور رئیس غنی لخوا به یې توشه ګټه ونه لري.
مونږ باید دا ونه وایو چې مونږ زر در زر باید یو قانون ولرو. مونږ باید دا وایو چې مونږ زر در زر یو قانون باید ولرو. د مونږ غوښتنه واضح ده، په دې قانون کې د مستقل کمیسیون په نظر کې ونیول شي. دوه خبره باید چې هغه اطلاعات باید مخکې له مخکې نه چې شریکیږي، که کوم اداره هغه اطلاعات نه شریکوي بغیر د خلک یې وغواړي نو هغوی باندې باید جریمه واضح شي. درېیمه مسله چې ده، د هغه کلماتو استفاده ده په دې قانون کې چې هغه خپله کېدی شي دغه نسو استفاده وشي که چیرته دغه کلماتو واضح تعریف نکیږي.
د بدل حال کده چې د سیشنبې په ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې باید د دې قانون په توشیه کې بیړه وکړي. د دې ادارې مسؤلانو وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون بشپړ او د ملي شورا لخوا تصویب او باید پرته له ځنډ او نظر بوختنې د ولسمشر احمدزي لخوا توشیح شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم په دې قانون کې د تعدیل راوستلو خبره ناسمه او بې وخته بولي او له ولسمشر څخه غواړي چې ژر باید دا قانون توشیح کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اوس د تعدیل دپاره یا د بدلونونو دا بیخی خبره نه سمه ده او نه ممکن دی. اوس چې رئیس جمهور په میز باندې دا قانون انتظار باز چې د توشیح دپاره دا خبره بیخی سمه نه ده چې اوس مونږ دغه قانون د تعدیل په باره کې خبرې وکړو. مونږ دا انتظار لرو جناب رئیس جمهور دا قانون
په همدې حال کې د ځینې رسنیو مسؤلین وایي چې تېره اونۍ له ولسمشر اشرف غنی احمدزي سره په کتنه کې له هغې غوښتي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر هغې توشیح نه کړي چې په اړه یې د خبریالانو نظرونه ونخیستل شي. په افغانستان کې د رسنیو ملاتړې ادارې تمه لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیح او نافذېدو سره به د رسنیو او خبریالانو په کارونو او فعالیتونو کې ښه والی راشي او د هغوی په وړاندې به تاوتریخوالی راکم شي.
دا د آزاد راډیو ده. نوې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي د لوړې له مراسمو وروسته د یو لړ اقدامات په کولو سره ښودلی چې د خپلو هغو پروګرامونو او پلانونو په عملي کولو کې جدي دی چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې له خلکو سره عملي کېدو ژمنه کړې وي. نوریاس نوري د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې تر اوسه غنی د یوې سالمې ادارې د رامنځته کېدو لپاره کړي بیړني نه دي او آیا هغه به مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلي لیوال په ځواب کې وویل
اول زه تاسو فکر کوم چې د دغه یو څه بیړني او قاطع اجراءات او دلیل دوه څیزه ده. یو دا چې د ویلي و چې دا به په اولو سلو ورځو کې هغه اجراءات چې کوي بیا به ولس ته مکمل گزارش ورکوي او دا غواړي دا ثابته کړي چې دی په خپلو واقع رښتینی دی. د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو دپاره جدي دی. دوهمه مسله دا ده چې خلک او ولس هم له یو ډول ولاړ او راکد حالت سره هم ستړي او نا امیده دي. خلکو داسې فکر کوو چې حساسات، بې تفاوتي او یو ناکامه حکومتداري په یو داسې بنسټي اصل باندې بدل شوې چې ګواکې د تغییر وړ نه ده. نوی ولسمشر احمدزی غواړي دا ثابته کړي چې په دې کې تغییر راوستل کېدای شي او دی تصمیم لري. اوس خبره دا ده چې هغه اندېښنې چې په دې اړه موجودې دي هغه په یو شمېر وړو او کوچنیو کړیو کې دي. لاندې په خلکو کې عامه ذهنیت کې د دغو ټولو کړنو او د دغو ټول قاطعیت هرکلی شوی دی او مهمه همدا ده چې ولس او خلک لاندې څومره د نویو اجراءاتو ملاتړ کوي.
لیوال صاحب دا خو سمه ده کله چې ولست ملاتړ له اشرف غنی احمدي سره وي دی کولای شي په لاس خلاص اقدامات وکړي. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې بالخصوص په تیرو دیارلسو کلونو کې د حامد کرزي په واکمنۍ کې په ټولنه کې د ټولنې په مختلفو قشرونو کې که سیاسي و که اجتماعي و که مدني و که نظامي و یو خاصې ډلې راپورته شوي دي چې هغه مهم لوبغاړي په دې ټولنه کې بلل کیږي. او کله چې دغو لوبغاړو ملاتړ تاسو له ځان سره ونه لري، یعنی په دې معنا چې که چیرې سیاسي ثبات نه وي دی، باید څنګه وکولی شي چې خپل هغه پلانونه یا پروګرامونه عملاً عملي کړي؟
دغه خاصې ډلې له بده مرغه ډېر یو خطرناک انحصاری عادت لري. یا اوزل که دوی د دې موقع پیدا کړه چې هغه خپل روابط ټینګ کړي او هغه مافیایي حلقې جوړې کړي، بیا نو ډېره مشکله او بلکې ناممکنه ده چې د دوی مخه ونیول شي. او دا هغه څه و چې د مؤسسې ادارې په جوړېدو سره ډېر زر باوجود دې چې ښاغلي حامد کرزي غوښتل یو نوی او سم حکومت جوړ کړي، مګر د همدغو حلقاتو همدغو اشخاصو لخوا داسې یو وضعیت ته ورسېد چې بالاخره دی د انتقال قدرت کوو یو ناکام حکومت تقریبا په میراث پریښود. او دغه اصلي لامل همدغه ډلې او همدغه حلقات او همدغه انحصاري طرز تفکر و چې همې اقتصاد انحصار کړی و، همې اداري جوړښت انحصار کړی و، او همې د افغانستان امنیت انحصار کړی و. اشرف غنی غواړي په اول حرکت کې دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیا هغه مافیایي سیستم او هماغه انحصاري هیرارشي بیرته حاکمه کړي چې بیا دی د هغوی په مقابل کې بیچاره اوسي.
لیوال صاحب، په څه ډول کیدای شي چې دغه ولسی ملاتړ اشرف غنی ته هغه قوت ورکړي چې دی ورته اړتیا لري چې دغو په اصطلاح تاسو ویلې مافیایي ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي؟ دی یو کلک ملاتړ ته اړتیا لري او یو قوي ټیم ته اړتیا لري. څه فکر کوئ چې آیا دی به وکولی شي چې دغه ملاتړ خپل کړي او یو قوي ټیم ولري چې د دغو ټولو ناخوالو په وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو خبره سمه ده. درې کارونو ته ضرورت دی. اول دا چې یو ژمن پاک او متخصص ټیم زر جوړ کړي. له خیره سره په همدغو نږدې هفتو کې دی باید خپل کاري ټیم بشپړ کړي، ځکه چې دی په پخوانیو کادرونو په قاطعیت سره دغه هدف ته نشي رسېدلی. دوهم کار دا دی، تر ټولو مهمه، چې دی د نړیوالې ټولنې ذهنیت او پاملرنه او ملاتړ خپلو اجراءاتو ته راوړي، ځکه چې دی هم په مالي برخه کې د خپلو اجراءاتو دپاره د نړیوال ټولنې مرسته ته ضرورت لري، او هم په سیاسي او امنیتي برخه کې لږ تر لږه د یوې ښې حکومتدارۍ دپاره د لویو قدرتونو د نړۍ د سترو ځواکونو حمایت ته اړتیا لري. درېیمه مسله دا ده چې دی د خپل پروګرامونه سم پریزنټ کړای شي، یعنی په هغه ډول چې لازمه ده خلکو ته دا ورسیږي. او د دې لپاره د عامه ذهنیت جوړونې یو مسلکي تخصصي برنامه ته ضرورت دی، چې حکومتي چینلونه، خپلواک مطبوعاتي چینلونه، او د ټیم څومره کولای شي د خلکو باور او اعتماد چې همدا اوس رامنځته شوی دا ځان سره وساتي، او په دې توګه د منځ کې دغه د انحصاري کړیو نفوس ته مجاز پاتې نشي.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د وروستیو اقداماتو په اړه یې نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې د افغانستان د موجوده ستونزو په هوارولو کې بل د هیواد سره همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال د چهارشنبه په ورځ د سازمان د جوړېدو د ورځې د لمانځلې په غونډه کې وویل دا هیواد د ملګرو ملتونو یو فعال غړی دی او دا سازمان به ورسره مرسته کوي. سیف الله استانګزی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو او همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د دې سازمان د جوړېدو د 98مې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې ویل چې افغانستان د دې سازمان یو فعال غړی دی. مارک باودن چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال دی، وویل چې له افغانستان سره به د ستونزو په حل کې دا سازمان لازمه همکاري کوي. دی وایي لکه څنګه چې ملګرو ملتونه په ټوله نړۍ او افغانستان کې د ستونزو لانجو د هواری لپاره د سولې ایزو حل لارو د مندلو او پراختیا په برخه کې کار کوي، دا سازمان خپل سره فعالیت نه لري. د سیمه ایزو او هیوادنیو پریکړو ملاتړ کوي او د تحقق په برخه کې پوره همکاري کوي. د سیمو او هیوادونو د همدغه پریکړو له عمله چې د ملګرو ملتونو ملاتړ لزان سره لري، مرسته کوي چې خلک زده کړي وکړي، روغتي خدمتونه ولري او په یو پاک محیط کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو د استازي همدارز د یاد سازمان د 98مې کلیزې په لمانځغونډه کې چې د کابل په هنتون لخوا جوړه شوې وه ل ځوانانو وغوښتل څو د ستونزو په پیژندلو کې ورسره همکار پاتې شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبیدالله عبید چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل د افغانستان د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو او همکاریو نتیجه ده. د هیله څرګنده کړه چې د مرستې او همکارۍ نورې هم زیاتې شي. د وویل د افغانستان په پراختیا او بیارغونه کې د ملګرو ملتونو رول د قدر وړ بولو. د دغه سازمان مسؤلیتونه لا هم په خپل قوت پاتې دي. په اوس وخت کې د نړیوالو ستونزو د حل لپاره د دغه سازمان مسؤلیت تر بل هر وخت ډیر مهم دی. ښاغلی عبید د ملګرو ملتونو د ماموریتونو د بریالي کېدو لپاره د هیوادونو همکاري ضروري وبلله. په عین حال کې په دې غونډه کې یو شمېر محصلانو له یاد سازمان څخه وغوښتل چې د افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او کاري زمینو په برابرولو کې مرسته وکړي.
څېړونکي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري فعالیتونه مهم ګڼي، خو سیاسي هڅې چې سوله او ثبات یې مهمه برخه ده د پام وړ نه بولي. افغانستان په 1946 میلادي کال کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړی. نړیوال بانک، د خوړو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او داسې نور هغه ادارې دي چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې فعالیت لري. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه خري امریکایي کمانډان کلبرایت د خپل سرتیرو سره وتلی او د یاد ولایت ټول واک افغان ځواکونو ته د محل سپارل شوی. چارواکي وایي د امریکایي ځواکونو وتلو سره به امنیت نور هم ښه شي، ځکه دوی په خال کوم ځایونو وتلي، هلته امنیت ډیر ښه شوی او خلکو خپل ځواکونو سره همکاري کړي. په دې اړه به نور ریپورت له روحلان وری نه واورو.
کونړ والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادي رادیو ته وویل ل تیرې څه مودې څخه د کونړ له ولسوالیو نړیوال ځواکونه وتلي ول او یوازې د توپچی په نظامی مرکز کې یو څه سرتیری پاتې وو. تیر ورځ د هغوی اخیری عسکر هم له کونړ څخه ووتل او دوی یې په تللو خوختي
توپچی وته مونږ هغه وته دغه تا دوه قطعات یو خود د هغوی استخباراتي اداره یو بل د آرمی وو چې هغه البته هغه کې به سپیشل فورس هم وو مشاورین هم نو هغه اخیری پرون ډبل پرون دا غونډه وشوله هغه سره مونږ په مخه وکړه.
والی ویل اکثرو زینو چې نړیوال ځواکونه وتلي هلته جوړی کړي ودانی رنگی کړي او وسایل له منځه وړي، خو په توپچی کې دوی ورته د دې کار اجازه ورنکړه.
نور زینو کې دی البته باندې تخریب کړي دي، مواد ته ور لګولې دي، دا ډېر کارونه کړي دي چې دغه زموږ په افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کړي. نو په دغه وجه باندې ما هغه وخت نه چې د دې د تک خبره شروع شوه د آمد نن تاریخ پورې خپتي او ماده تندې پر خو چې پوسټي ورانی کې یا ټاور ورانی کې یا دنن تخریب کې دا کم د استخباراتي بخش و چې موږ امنیت ملي تصاویر کو مکمل ترستوران پر فعال یخچالونه ډاک.
والی وای د بهرنی ځواکونو وتلو سره به امنیت نور هم پیوړې شي او لاملې افغان ځواکونو سره د خلکو پوره همکاري ده.
زموږ د کونړ طالبان زموږ د توقع شته دا چې څو ویل چې خارجيان دي او امریکایان دي دلته ټولو وات نور موږ ټولو لسی خلک یو د یو قوم د یو د منطقې د یو جبه د یو مذهب خلک یو. امید د خدای لرو چې د خارجي طالبان نه کونړی طالبان ځان خلاص کړي زموږ به هیڅ مشکل ونه لرو.
هغه وای کله چې د پیچ په دره کې بهرنی قواوی موجود وي نو هغه به یاد درې ته د مرګ دره ویلي، خو کله چې امریکایي عسكر تری راووتل اوس پکې ښه امنیت تامین دي او نومي د امن په دره بدل شوی دی. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای دوی څو ځله مرکزی حکومت څخه د نو ځواکونو غوښتنه وکړه چې په توپچی کې ځای پزی شي، خو هغوی ورته نوې قواوې ورنکړي او دوی اړ شول چې په کونړ کې میشت افغان ځواکونه پکې ځای پزی کړي.
حاضر نشد کې بیان امنیت ملي، اردو ملي او پولیس ملي
له مرکزی حکومت نه مو څو ځله غوښتنه وکړه چې نوې ځواکونه راولېږي، خو څوک راتک ته حاضر نشول. نو اوس په بیس کې ملي امنیت او ملي پولیس پراته دي. پاس په غرونو کې پوسټي هم تقسیم شوی، یو خواته ملي امنیت اخستی، بل لوري ته ملي اردو او د چغان په پوسټو کې ملي پولیس پراته دي چې ټول پاسري وسایلو سنبال دي. خلک هم په دې خوختي چې له ولایت بهرني ځواکونه وتل او اوس ټول واک د افغانانو په لاس کې دی. دوی له وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې وسلې په ځمکه کېږدي او خپل حکومت سره یو ځای شي. په تیرو 12 کالو کې د کونړ په پیچدره، کړنګل، دیوګل، اسمار، ناړی، غازی آباد، خاص کونړ، څوکۍ، سرکانو او مرکز اسدآباد کې د نړیوالو ځواکونو 13 واړه او غټ نظامي مرکزونه موجود وو چې په کې په زرګونو امریکایي سرتیري په دندو بوخت وو. خو تیر کال له نورو ټولو ولسوالۍ ووتل او یوازې د توپچی په نظامي مرکز کې پاتې شول او هغه هم تیره شپه له کونړ څخه بهر شول او اوس په کونړ کې یو بهرنی سرتیری هم وجود نه لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټولنیزو شبکو او یو شمیر انټرنیټ پاڼو کې یو ځل بیا په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه تازه ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوي. په ویډیوګانو کې څرګند شوي افغانان وایي د ایران حکومت دوی سوریه ته استولي څو د بشر الاسد له رژیم دفاع وکړي. ځین نور رپورټونه بیا وایي چې د سوریه د رژیم ضد سختریزو ډلو کې هم افغانان موجود دي. رسوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
پر یوټیوب په خبره شوی یو ویډیو کې چې د سوری د رژیم ضد د اسلامي جبهه وسلوالو جوړه کړې ده یو نیول شوی جنگیالی څرګندېږي. دا نیول شوی کس خوا ته ناست وسلوال ورڅخه پوښتنه کوي چې د کوم هیواد دی. دا کس چې په لاس یې پټۍ لګېدلې ده په دری ژبه ځواب ورکوي او وایي چې افغان دی. دا لومړی ځل نه دی چې په سوریه کې د رژیم په ملاتړ او یا مخالفت کې د جنگیدونکو افغانانو ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي. کله چې د بشار اسد د رژیم مخالف وسلوال پایتخت دمشق سره د سید زینب مزار ته نږدې شول نو هغه مهال له دې سیمې څخه دفاع کوونکو وسلوالو په ډله کې هم د افغانانو د موجودیت رپورټونه ورسېدل. د 2012 کال په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو تصویرونه خپاره شول. د روان اکتوبر میاشت په نیمه کې پر یوټیوب په خپره شوې ویډیو کې څرګندېږي چې افغان وسلوال وایي دی د ایران پایتخت تهران ته نږدې له ورامین ښار څخه راغلی دی. د 45 کلن علي مرادي په خبره د په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېده. د نشي موادو د کاروبار په تور د په شپږ کاله بند محکوم شوی خو ایراني چارواکو د په میاشتنی ډول د $600 په بدل کې د بشار اسد له رژیم څخه د دفاع لپاره سوریې ته واستوه. د اسلامي جبهه په نامه د وسلوالې ډل لخوا نیول شوی دا افغان وای که سوریې ته لراتګ انکار کړی وای نو ایراني چارواکو د بیرته افغانستان ته استو. علي مرادي وای دا محل د 450 په شاوخوا کې افغانان په سوریه کې جنگيږي. دوی په 15 کسیزو ډلو وشل شوي او د هر ډلې مشري بیا یو ایراني افسر کوي. په لویدیځ رسنیو او انټرنیټ پاڼو کې د یو بل افغان سید احمد ترابي تصویرونه هم خپاره شوي چې په 2013 کال کې په سوریه کې له حکومت ضد یاغیانو سره په جګړه کې وشل شوی دی. په سوریه کې لشپږو کلون راهیسې میشت افغان حمید اقتدار لویدیځ رسنیو ته ویلي په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د پیسو لپاره جنگیږي او ځینې نور بیا نظریاتي جګړه کوي. که څه هم چې د افغانستان حکومت وایي چې د ایران لخوا سوریې ته د جګړې لپاره د افغانانو د استولو په اړه تحقیقات کوي او له تهران سره په تماس کې دی خو د افغان پارلمان ځینې غړي بیا په مستقیمه توګه ایران تورنوي چې دغه هیواد کې د میشتو افغانانو له بې وسلۍ او مجبوریتونو ایراني چارواکي ګټه اخلي او د سوریې جګړې ته استوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په برلین کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په یو غړ خبری کانفرنس کې وویل د اروپا او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي تر ګواخ لاندې ده. د خغلی کیری د سفر او سرګندونو جزئیات د جانکا الکوزیناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر سره په برلین کې په یو غړ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادي تر ګواخ لاندې دي. جان کیری او شتاینمر د برلین دیوال د لریکېدو د 15مې کلیزې له مراسمو مخکې چې په راتلونکي میاشت کې به جوړ شي د اوکراین له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخویش خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکراین په اړه راپیدا شوې اندېښنې د جدي وګڼي او ټینګار یې وکړ چې لویدیځ له روسیې سره شخړه نه غواړي. مونږ هیله من یو روسیه چې مونږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال له لیکو څخه تیرېدل جدي ګڼي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر خبرداری ورکړ چې د اوکراین بحران د اروپا سوله ییز نظم ته ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دې د ساړه جنگ پر روحیې رالوی شي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وه. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو رپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یوه بله خبرونه پاتې ده چې زرغونه منګلې دا وړاندې کول.